وقت په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. کابل نن بیا د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې له 50 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه جزئیات وروسته سره شریکوو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په دشت برچیګ په انتحاري حمله کې تر 15 زیات خلک وژل شوي او 15 ډیر زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي د غزنی په شهر حمله لوی جنایت و. وسوالو طالبانو ویلي چې د سره صلیب له نړیوال سازمان سره یې هغه امنیتي ضمانت ختم کړ چې د سازمان کارکوونکو ته ورکړی و. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی خپل نوی مشر وټاکل. پوره خبر نو واوري. د کابل پولیس وایي نن د مازدیګر د 4 بجو په شاوخوا کې په دشت برچی کې انتحاري حمله وسوه چې زیات کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي ویل چې حمله د موعود په نوم په یوه کورس کې شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان د وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 15 مړي او 15 زخمیان ګڼل شوي دي، خو مجروح وویل شمیر د تغییر وړ دی.
در بین از نه یک تعداد محدود کسایی است که وضعیت ایشان وخیم هست، ولی هنوز پروسه انتقال زخمی ادامه دارد.
دی وایی پا دی کسانو که یه شمیر زخمیان هم شته چی در روغتیایی وضعیت خراب دی، نو تروسه در زخمیانو در انتقال پروسه هم لانه در باش پلسوی نسو که ولی چی دقیقا در تلفات و شمیر در تو وایو. مجروح بویل چی اتلس امبولانسونه یه گمارلی دی تو زخمیان روختونون تا ولیش دویم. پا دیار نور جزیات روستا پا هم دیخ پروانه که در تولاندی که. و دا افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا غزنی پر شهر دا حمله پراندن وویل چی دا اسلامی نری دا فرهنگی مرکز پتوگه پر دیر شهر حمله یه لوی جنایت و غیر اسلامی کارو.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی
پر امه تاسیسات و بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنگی مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنگی پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله وه.
درد غزنی درد همه مردم افغانستان است.
د ولسمشر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې لپاره د ښځو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوې وه وویل چې په غزنی کې د دوا د ټراک د پاکو اوبو او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. وسلوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال سازمان مامورینو ته ورکړی امنیتي تضمین ختم کړ. وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې سلګونه پلویان یې په کابل کې بندیان دي، خو د سره صلیب نړیوال سازمان په صحي او حقوقي چارو کې هیڅ مرسته نه ده ورسره کړې. وسلوالو طالبانو نن په یو بیان کې اعلان کړی چې د سره صلیب د نړیوال سازمان سره کړي تړون چې له مخې یې د دې سازمان کارکوونکو د طالبانو له حملو مسؤلیت درلود و تلی دی. وستوالو طالبانو په داسې وخت کې د خپلو بندیانو د حقوقي او روغتیايي ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې د کابل په پلچرخي زندان کې له 4 ورځو راهیسې سلګونه بندیانو غذایي اعتصاب کړی دی. د سره صلیب د نړیوال سازمان 9 تنه کارکوونکي تیر کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې په حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. قیصر نن د خدمت لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم
مې
اسد قیصر
اسد قیصر د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالبا د هغه هیواد نوی صدر اعظم شي. د نوی صدر اعظم د انتخاب لپاره به د پاکستان په ملي اسامبله کې د جمعې په ورځ رایې واخیستل شي. په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده د نورو تورونو ترڅنګ په جاسوسۍ تورنه شوې ده. د هغې مدافع وکیل پیام درفشان نن د ایران رسمي خبري اژانس ارنا ته ویلي چې پر هغې په ابتدا کې تور لګېدلی و چې د رژیم ضد پروپاګند یې کاوه، خو اوس په جاسوسۍ تورنه شوې ده. درفشان ویلي چې چارواکو د دې تور د سپیناوي لپاره هیڅ اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي. نسرین ستوده په 2012 میلادي کال کې د اروپا پارلمان د فکر د ازادۍ په خاطر د اروپا په معتبره سخاروف جایزه و نازوله، هغه پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. او کرملن وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملن ویاند د میتر پیسکوف نن رسنیو ته ویلي چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې له بولتن سره کتنې ته ځان تیاروي. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وو چې بولتن به راتلونکې اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي ساري سره وګوري. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې بولتن او روسی پلاوی به د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په کتنه کې پر مطرح شوو مسئلو خبرې وکړي. دا هم مهم خبرونه.
له فرشته جلال زینب مننه چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې کابل نن بیا د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و.
متاسفانه حملې انتحاریه که امروز ساعت 4:08 در مربوطات حوزه 18 صورت گرفت. ارقامی که با ما رسیده با تعصب که 25 تن شهید داره و 35 تن مجروح، که بیشترینش همگیش دانش آموزا هستند.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وايي افغانستان چې د تروریزم ستر قرباني دی، د قربانانو له کورنیو سره لازمې مرستې نه کیږي. د کابل په پلچرخي زندان کې ویل کیږي چې د په سلګونو بندیانو اعتصاب تر اوسه دوام لري.
فرید یم د پلچرخي د مابه صاحب د 3000 نفره تقریبا حکومت په حالت شي دی، نور هم په داسې عذاب اخته دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړی د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډیره پیاوړې ده او ډیر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. کابل نن بیا د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و. د حمله د کابل په 13 حوزه کې د دشت برچي په سیمه کې شوې. مخکې د مرګ ژوبلو په اړه افغان چارواکو ویلو چې البته په لومړنیو معلوماتو له مخې چې یو تن وژل شوی او 12 تنه ټپیان دي، خو دغه شمېره اوس ډېره لوړه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا پېښه تعقیب کړې. هم داسې برا سره د کابل ل استډیو وصل دی زدران صاحب. راته ووایه چې د دغې نننۍ ځانوژونکې حملې په اړه چارواکو نور څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي.
بله نوري صاحب، ورستی معلومات دا دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ دست برچی سیمه کې د انتحاري حملې له کبله د مرګ ژوبل شمېره تر 25 اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل په دې انتحاري حمله کې تر دې دمه د 25 کسان وژل کېدل او د 15 نورو ټپي کېدل تاییدولی شي.
بله متاسفانه حملې انتحاریه کې امروز ساعت 4:08 در مربوطات حوزه 18 صورت گرفت. ارقامی که با ما رسیده با تعصب که 25 تن شهید داره و 35 تن مجروح، که بیشترینش همگیش دانش آموزا است.
دغه حمله نن مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل په 13 امنیتي حوزه د دشت برچی په سیمه کې وشوه. د کابل د امنیت قومندانې په وینا وسلوال کس چې په ځان پورې 14 مواد تړلې و د موعود په نوم د زده کړو یو مرکز ته چې زده کوونکي پکې په درس بخو لننه وتلو ورسته ځان ته 14 ورکړي. وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي، خو بلې کومې ډلې لا مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې د کابل په لویدیځ او د افغانستان په شمزوب وګړو د برید پړه تر ډیره اسلامی دولت ډلې یا داعش منلې ده. دغه ډلې دوه ونې وړاندې د پکتیا په یو جماعت او تراغې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په همدې دشت برچی سیمه کې د رای ورکوونکو د ثبت په یو مرکز لسګونو وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. یادونه ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تر دې دمه د 15 ټپیانو شفاخانو ته وړل تایید کړي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې سیمه کې او د افغانستان نور روغتونونو او د کابل نور روختونونو ته 15 ټپیان وړل شوي دي او شاید هم د دغو له امله مرګ ژوبلې شمېر لا لوړه شي، یعنی دا وروستي ارقام هم نه دي.
بله یوسف خان زدران لطاسو نمنن قدر من آوردن که آمردل چه کابل پا دشت برچی سیمه که نن یوازن وجون که حمله و شو پا حمله که ده افغانستان ده کورونا چارو ده وزاره ده ویان پا وینا 15 کسان وجل شوی او ده غراز 15 نور هم تپیان دیتر او سده ده حمله مسئول چپ غاره نده خسته زبیه الله مجاهد چه زنده تا وصله والو طالبان و ویان پی جنی پا خپل تویتر کلی کلی چه ده حمله دی دوی کار نده پا دشت برچی که تر ده وران ده هم چو خونده حمله شوی دی چه ده یو شمیر و مسئولیت ده اسلامی دوله دلیا دهش پا غاره خسته تر ده مخی پا کابل که لوی خونده حمله چو اونه وران ده کابل هوایی ده گرتن جدی شوی و چه در وشتنه پا که وجل شوی او یو سلو و تن نور جوبل شوی و ده روان میلادی کال پایل تر و سپوری پا کابل که شپارس لوی حمله شوی چه تر 240 و زیاد کسان پا که وجل شوی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغانستان چې د تروریزم ستر قربانی دی او هر ورځ ولسی خلک د دغه جګړې یا په افغانستان کې د تروریزم قربانی کیږي، د تروریزم د قربانیانو یاد ته د درناوي په خاطر په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د تروریزم د قربانیانو له کورنیو سره لازمې مرستې نه کیږي او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د افغانستان په جګړه کې تر اوسه پورې له 2000 ډیر ولسی افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و او په غونډه کې وویل چې د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه چټکه کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین ورغلی و.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 9 کلونو کې د جنگ جګړو له امله سباندې 4500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبې په ورځ د تروریزم د قربانیانو د درناوي او د دوی د وارثانو پر وړاندې د مسؤلیتونو د ادا کولو په هدف په جوړې غونډه کې وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډېره ځایه د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله رامنځته شوې ده. اغلې سمر همداشان وویل چې په افغانستان که د تروریزم د قربانیانو له کورنیو سره لازم مرستې نه کیږي او ټینګار یې وکړ چې دغه مسئلې ته باید پام وشي.
اگر اشتراک قربانی ها در برنامه سال صورت نگیرند برنامه ما نامورد
دیو بیل که در سول پا پروگرام که در قربانیان و کورانه شامل نوی پروگرام مو نیمگرده ده که قربانیان مو ملکی و که پوزیوی باید کورانه و تای رسیدگی وشی، حتی که مخالفین و جلکیگی باید لوارسان و سر امرستی وشی زکر لده لار سول تا زمینه برابرولی شی. افغانستان له شاوخوا یو سلویخت کلونو راهیسه په جنگ جګړو کې ښکیل دی او د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو جنگونو کې شاوخوا 2 میلیونه افغانان وژل شوي دي. د تروریزم د قربانیانو د درناوي او د دوی د کورنیو پر وړاندې د مسؤلیتونو د ادا کولو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په خبره اوس مهال افغانستان ته شاوخوا 40 تروریستي ډلې راننوتي او په دولتي تاسیساتو، جوماتونو، د ملکي خلکو پر غونډو، ښارونو او پر افغان او نوی ځواکونه حمله زیاتی کړی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وی ویل چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د سیمې او نړۍ ستونزه ده او پر ضد باید د نړۍ ټول هیوادونه بیړني پلانونه ترتیب او پلي کولو ته یې ګډ تدابیر ونیسي. خاغلی عبدالله وویل د اګست 28 چې د ملګرو ملتو لخوا د تروریزم د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی افغان حکومت د قربانیانو او د دوی د کورنیو پر وړاندې د مسؤلیتونو ترسره کولو ته ژمن دی.
مسؤلیت داریم تا ادای مسؤلیت کنیم در برابر
مسؤلیت لرو چې د تروریزم د قربانیانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. له بلې خوا د تروریزم د غندلو او د تروریزم له قربانیانو سره د مرستو په مقصد په نړیواله کچه یووالی وښیو. څرنګه چې اوس ټول بشریت له دغې ستونزې سره مخ دی یوازې د یوه هیواد یا یوه ملت هڅې ځای نه نیسي.
د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی لملګرو ملتو هیله وکړه چې د نړۍ پر هیوادونو فشار راولي چې په افغانستان او نړۍ کې د تروریزم پر وړاندې هڅې تیز کړي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرستیال ولادیمیر ایوانوویچ ورانوف د ده په خبرو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو ستونزې به د ملګرو ملتو تر سازمانه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو ډېر ځله ځینې ګاونډي هیوادونه تورن کړي چې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره تروریستان روزي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا بې بنسټه وګڼله. وی ویل چې په افغانستان کې د 90% مرګ ژوبلې مسؤلیت د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په غاړه ده.
ومردل چې د تروریزم د قربانیانو یاد نن په کابل کې په یوې غونډه کې تازه شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې په افغانستان کې په جنګ جګړو کې شاوخوا 15,000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې هم مو واورېده چې کابل نن بیا د تروریزم د یوې پیښې قرباني و. د کابل په 13مه امنیتي حوزه کې په دشت برچي کې یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې دي. جمهوري ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنایتکار تروریستانو نن د کابل ښار په 13مه حوزه کې پر یوه ښوونیز مرکز برید وکړ او د دغه مرکز یو شمېر زده کوونکي شهیدان او ټپیان کړل. د خبر پاڼې له مخې وحشي تروریستان د ښوونیزو او فرهنګي مرکزونو په نښه کولو سره په ډاګه کوي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او د محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو چې د علم زده کړې په نر او ښځه فرض ګرځولی خلاف دی. ولسمشر دغه راز مسؤولینو ته اړوندو مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د دغې پیښې د دغې دردناکې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي او ټپیانو او د قربانیانو کورنیو ته هم د دې هم عاجله رسیدګي وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. او سم د کابل پولچرخي په زندان کې د بندیانو د احتساب موضوع ته مخه کوو. ویل کېږي چې د کابل په پولچرخي زندان کې له څو ورځو راهیسې په سلګونو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی. یو شمېر دغو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نه خوړلو له امله څو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی خو حکومت یې تر اوسه غوښتنو ته هېڅ ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس بیا د زندانیانو د مړینې خبر ردوي. وایي چې زندانیانو د له بهره تروریستي شبکو په دستور په یوه دروغجن اعتصاب لاس پورې کړی دی. یوسف خانزادران نور تفسیر وړاندې کوي.
د جمهور رئیس د بخښنې له فرمانونو څخه بې ګټې پاتې کېدل، د خپلو ولایتونو اړوند زندانونو ته د دوی نه لیږدول، د ځینو نامعلوم برخه لیک، د زندانونو د مسؤلینو لخوا له دوی سره ناسم چلند او د مناسب ځای او خوراک نشتوالی هغه موارد دي چې د پولچرخي زندان زندانیان د نه خوړلو د اعتصاب لاملونه بولي. د دغه زندان له منځه ځینو یې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نه خوړلو له کبله څو تنه زندانیان مړه شوي او ځینې نور هم په بد روغتیایي وضعیت کې دي.
فرید یم د پولیسو د مابا صاحب د درزر لپاره تقریبا وخت کومه په حالت کې یو نور هم په داسې عذاب اخته دي. متاسف را شتر وسه پرې څه راغله نه څه دې غشتنه منل د نه څه راغله دې نه دې باندې چا ما شر کړی نه چا یو رحم خبر وکړی.
محمد حسن از زندان پولیسر خی زنگ زدم. لواز خدا من بیا در روز از احتساب از 11
لسرز کی کی چه زندانیانو احتساب کړای او ات کسان مو مړ شوی خو چوک مغغ ناوري خیر د یو کار وکړی چې ټول زندانیان په خراب وضعیت کې دي. دغه زندانیانو د تیری یک شنبه ورځ رئیس د نه خړلو په احتساب لاس پوری کړای دی. کڅه مسولین د دغه حساب کوونکو د کرشمیري پاړه څنګه وایي خو یو شمیر زندانیانو چې لازه دی رادیو سره پاړي کې د خپل شمیره لزر لوړه خودلې ده. لدې سره د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني د زندانیانو د مړینې خبره ردوي. وایي چې د پلچرخي زندان زندانیانو د زینو بهرانيو تروریستي شبکو په مشوره د درواغو په احتساب لاس پورې کړی دی. دی وایي د زندان له وضعیت څخه د دوی شکایتونه له حقیقت څخه لري او غوښتنې هم غیر قانوني دي.
لدې سره د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د افغانستان لوی څارنوالۍ باید دا موضوع وڅېړي. دی وایي که د زندانیانو حق ځای شوی وي د دوی اعتصاب پر ځای دی او کنه د جمهور رئیس د فرمانونو بخښنې په اړه د دوی غوښتنې نه عملي کیدونکې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي د پل چرخي زندان د زندانیانو د غوښتنو په اړه قانوني محدودیتونه موجود دي. دیوی کله چې دا اعتصاب پیل شو زمونږ همکارانو له زندان لیدنه وکړه. د دوی لخوا له قانونه وړاندې ځینې غوښتنې شته او دوی اکثره هغه کسان دي چې د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې په جرمونو او د مخدره موادو په قضیو کې لاس لري چې د قانون د حکمونو له مخې د دوی د بخښنې او تخفیف په برخه کې قانوني موانع شته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست د اخترونو، ځانګړو ورځو او نورو مناسبتونو په خاطر د جرمونو کټګورۍ ته په کتو هر کال د بخښنې فرمانونه صادروي.
د کابل په پلچرخي زندان کې د بندیانو د اعتصاب په اړه وسلوالو طالبانو هم په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کارکوونکو د امنیت ضمانت نه شي کولی، ځکه دغه کمیټې خپل یو مهم مسؤلیت چې د زندانیانو چارو ته رسیدګي ده نه دی پر ځای کړی. طالبانو ویلي چې د دوی په سلګونو بندیان د کابل په لوی زندان کې د اوسېدو د ناوړه شرایطو او ځینو نورو ستونزو له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی، خو د سره صلیب کمیټې ورته نه دارو درمل او نه هم نور حقوقي مرسته برابر کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي حکومت رسنیو په منځ کې یو ډول د استخباراتي فضا حاکمه کړې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي بنسټونو لخوا رسنیو ته د معلوماتو ورکول محدود شوي دي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې برخه کې هر ډول سانسور ردوي او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په برخه کې د زیاتوالي خبر ورکوي او د ښې همکاري خبر ورکوي. نور حال د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ځینو رسنیو مسؤلینو په دې وروستیو کې ویلي چې حکومتي سرچینې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو موثق منابع نه دي، په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه هم په دې موضوع د تایید ټاپه لګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي سرچینې د دې ترڅنګ چې معلومات سانسوروي په ځینو مواردو کې هغه خبرونه چې د دوی په خوښه نه وي د خپرولو مخنیوی کوي.
زه فکر کوم ګرده په ټولو رسنیو کې دا وضعیت نشته، خو ځینې مشخصې او ځانګړې رسنۍ دی چې دوی د حکومت سره یو شان ناتعریف شوی رابطه لري او دا ناتعریف شوی رابطه باعث کیږي او سبب کیږي چې ځینې مسائل د حکومت په خوښه جوړ شي. دا یو لک سانسور دسته د حکومت لخوا نه ده.
د پداسیر کې چې د زینو متبرو رسپانو مسولینو ویلي چې په غزنی کې د جګړې پر مهال حکومتي چارواکو ورته معلوماتو ته د لاسرسي حق نه دی ورکړی. د دوی په خبره حکومتي سرچینو زیدو نقیص خبرونه خبرول. د یو شمېر رسنیو د راپورونو مخې طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د حکومتي ویندویانو او چارواکو په نسبت ډیر فعال ول. د دوی په خبره طالبانو د حکومت په نسبت د غزنی لپاره ډېری ویډیوګانې خبرې کړې دي. خو د دغه راپورونو له مخې د طالبان د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې د غزنی په اړه لسلو ډېر ټویټونه په پښتو، دری او انګلیسي ژبه کړي او د دغه ډلې ویبسایټ هم ډېرې خبرپاڼې ویډیوګانې نشر کړې دي. په یوه خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په غزنی کې د نظامیانو او غیر نظامیانو د مرکشوب لپاره له معلوماتو بېخبري وښوده. په داسې حال کې چې طالبانو ته د اوښتې مرکشوب لپاره دقیق معلومات اعلان کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سانسور د افغانستان په قوانینو کې نه لري او حکومت د قانون پلي کولو ته ژمن ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان شاه حسین مرتضی وویل چې حکومت د غزنی د پیښې په اړه زیاتره معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. دی وایي د حکومت لخوا هیڅ نوه سانسور او محدودیت نشته او له ټولو رسنیو سره همکاري لرو. یوه ډله خبریالان مو ځان سره غزنی ته یوړل او ارشد چارواکي مو له رسنیو سره وصل کړل. یو شمېر خبریالان له ډلې نوید بارکزی په دې اند چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو خلکو قانوني حق دی او په دې برخه کې د محدودیتونو لګول د دې لامل کیږي چې خلک معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله په شک او تردید کې ولويږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی پر ډلې او ایران د واشنګټن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شیبری لنډیز اوروي.
د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې مشر ادعا کوي چې د ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سیشن بی پورس په خپله وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړو قابلیت تجربه اوازم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړې شوې دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تأسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولې دي تأثیر نه دی کړی. د زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه پسې زیات کړي، خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېښتمه کلیزه به لمانځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له 2 کلونو راهیسې روانه ده او پکې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې لوی کال را پدې خو حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداري ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنکړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی او که څوک غواړي چې جنگ را سره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2018 کال کې د حزب الله پر ضد درې دیرش ورځې په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړ کړي.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه هوتن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیمش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو او خوندي سیم کار کوي. تاسو دا ستونزه جوړه شوې ده چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړئ. ولې زه د وسلوال ورونو نه دا غوړو چې افغانان سولت ته شي دي نو راتلونکی لوی اختر دا د دوی بیا وربن وکړي.
السلام علیکم رو رزما دا پیغام دی د موږ غواره په کلی کې کلینیکان جوړ کړی چې له موږ به شهر په کلندو د دې په ځای کې کلینیک از موږ کلینیک ته بنر راځي. ورو دا ورو دا کلینیکان چې دا ور سم ځای د کلینیکان جوړ یو سم دغه کو دوه هزار څو زره لږ کم بیر په سر کې د ډاکټرای په لاس دی ورو مریض مرا وسره دی منی کوم هیڅ شکیږي چې له موږ د کلینیکان سره او تاسو له موږ سره فاصله. السلام علیکم ازادي راځي سره
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې شوترې اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې و د ریاست چې تاسو پیسې لختره تور راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه زی دیا نه سوتلای. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولي او کور مو ودان په پیغامونو کې مو د ستونزو ډیر ویلو په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم اوریدلې وي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه او نوریاس نوریا او زما تخنیکي همکار روشان له تاسو اجازه غواړو. خو ازادي راډیو سره اوسئ. یوه بله نیم ساعت د خبري مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلې مختوري. زرغونه جان ښه راغلاست.
تشکر از شما.